Adiós.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازوري رادیو خبرونه لږی شی به پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض جارل سوا ونی وی د سرطان دریم او د 2013 د جون څلور وشتمه د هلمند سولې کاروان د جګړې د بندیدو لپاره لنن څخه د ملګرو ملتونو د دفتر مخته پرلت پیلوي په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د امیر محمد ساپی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لري خو لمړی د دې سات خبرونه ولسمشر غنی له وچکالی زپلیو سره د مرستو د چټکولو غوښتنه وکړه. د عراق پوز د سوریه په خاوره کې د داعش 15 غړي وشلې دي او پاکستانی طالبانو نوی مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له وچکالۍ او سیلاب ځپلو کورنیو سره کافي مرستې نه دي شوي. له ارګه له یوې خپرې شوې خبر پاڼې سره سم چې پرون شپه خپره شوه، ولسمشر غنی ویلي چې له طبیعي آفتونو لکه وچکالۍ او سیلونو له زیانمن شویو کورنیو سره دي د مرستې رسولو بهیر چټک شي. خبر پاڼه زیاتوي ښاغلي غنی له وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د بشري مرستو د انسجام په غونډه کې پرون د نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو او ملګرو ملتو له استازو غوښتنه کړې چې د طبیعي آفتونو له امله له زیانمن شویو افغانانو سره د مرستې رسولو عاجل او دقیق پلان جوړ او ورته وړاندې کړي. د هلمند سولې کاروان غړي به نن یک شنبه په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته درې ورځنی پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت غړي به درې ورځې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مخې ته ناست وي او غواړي چې په دې ډول نړیوالې ټولنې ته دا پیغام ورکړي چې افغانان له جګړې ستړي دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوږیانی پرون شنبه آزادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله د هندوانو د کښت زیاتېدو یو دلیل دا دی چې ډیرو بزګرو د کوکنارو له کرلو لاس اخیستی دی.
تکل شاوخوا 15,000 تجربه ځمکه باندې هندوانی کرل شوی دی او لامل هم دا دی چې سږ کال په لومړنیو وختونو کې خو په ډېری سیمو کې د کوڼارو کر ونه شو او بزګرو خپلې ځمکې د هندوانو لپاره برابرې کړې وي.
سږ کال به په ننګرهار کې د هندوانو حاصل 100,000 ټنو ته ورسیږي. د ننګرهار په بټي کوټ، لالپوره، مومندره، ګوشته او کامه ولسوالیو کې سږ کال د هندوانو فصل ښه دی. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د عراق پوز وای چې د سوریه پر ختیځ په یو هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال سختریزي وژلې دي. د عراق پوز پرون په یو بیان کې وویل شپاړس جنگي الوتکو یې د جمعې په ورځ د سوریه په ختیځ ښار دایرالزوار کې د داعش د وسلوالو یو غونډه بمباری کړې ده. د سوریه دایرالزوار ولایت له عراق سره پولې ته نږدې پروت دی. د عراق د پوز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دایرالزوار کې د دوی په هوایي حمله کې د داعش د ډلې د جنګ وزیر د رسنیو یو مسؤول د دې ډلې د مشر ابوبکر بغدادي شخصي پیغام رسوونکی او د پولیسو مشر وژل شوي دي. د عراق پوز د اپریل له میاشتې راهیسې د سوریه په خاوره کې د داعش پر وسلوالو هوایي حملې کوي. په سعودي عربستان کې له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپله موټر وچلوي. د تېرې شپې له 12 څخه په سعودي عربستان کې د ښځو پر موټر چلولو بندیز پای ته ورسید او نور په موټر کې له یوه ځایه بل ته د تګ لپاره د خاوند، پلار یا ورور ته د سعودي ښځو اړتیا پای ته ورسېده. په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه د دغه هیواد د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د اصلاحاتو یو برخه ده. د بشري حقونو د غړیو په وینا سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې موټر وچلوي. پاکستاني طالبانو پرون خپل نوی مشر او د هغه مرستیال وټاکل. د پاکستاني طالبانو یو ویاند محمد خراساني په یو بیان کې ویلي مفتی نورولی مسعود د دې ډلې مشر ټاکل شوی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون درې لوبې وشوې. د بلجیم د فوټبال لوبډلې 15 ګولونه ووهله او د تونس لوبډلې ته چې 2 ګولونه یې وهلي و ماته ورکړه. د مکسیکو لوبډلې 2 ګولونه ووهله او د جنوبي کوریا ته چې 1 ګول یې وهلی و ماته ورکړه. د سویډن د فوټبال لوبډلې هم له جرمني په 1 ګول ماته وخوړه. نن انګلستان له پاناما، جاپان له سینیګال او پولند له کولمبیا سره مخامخ کیږي. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. ساعت 8 بجې او 6 دقیقې شوې. د هلمند سولې د کاروان برخوال د بیلابیلو هیوادونو د سفارتونو مخته تر پرلت وړاندې نن د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر مخته کینی.
که چیرې دغه هیوادونه مداخله ونه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دی چې زرکشینی به سوله پکوي.
په پکتیا کې هم د لوی پکتیا د سولې ژغ په نوم د سولې لپاره ولسي خوځښت پیل شوی دی.
روان جنگ پردی جنگ دی. د دې څخه د خلاصون لپاره یو به طرفه دوامدار هڅه کوو.
په کندوز کې کاروانګر وایي وچکالۍ په دغه ولایت کې د غنمو حاصل خورا کم کړی دی.
څکالۍ وچکالۍ د بارانونه ونه سول بس زمونږ د غنم مالوم چې کرلي او پاره مونږ نقص کوو.
پاکستانی طالبانو ځان ته نوی مشر ټاکلی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د بهرنیو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو. و بچه او و دقیقه شوی دازاری رادیو خبرونه د انترنت للاری هم اوریده شی او همه مطالب الوستله شی آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org زموش ده وی پانه پتره. د هلمند سولې کاروان به نن یک شنبه په کابل کې د ملګرو ملتو د دفتر مخې ته خپل درې ورځنی پرلت پیل کړي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست آزادي راډیو ته وویل سره لري چې وسلوالو طالبانو د اوربند د ټینګولو په اړه د دوی غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی، خو دوی مایوس نه دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوراندې کوي.
د هلمند سولی کاروان ویاند بسم الله وطن دوست بیگ ازادي رادیو ته وویل چې دوی په کابل کې د ملګرو ملتونو د ملکی استازي د دفتر یو نامه مخته د درې ورځنی پرلت په ترڅ کې درې اساسي غوښتنې مطرح کړې.
اوله دغه ده چې نور افغانانو کې مداخله بند کړل شي. دوهمه دا ده چې کچيري دغه هیوادونه مداخله ونه کړي، طالب او خپل حکومت دې ته ژمن دي چې زرکشینی به سوله وکړي. دریم دا چې خپل بهرني ځواکونه او طالبان ل جګړې څخه داسې لاس واخلي چې هغه د جګړې اصول باید مراد.
شغلي وطن دوه زیاته کړ چې په راتلونکو ورځو کې به په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو، پاکستان، ایران، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته پرلتونه وکړي. د هلمند سولې د کاروان ویاند وویل چې د امنیت په برخه کې له هیچا د مرستې غوښتنه نه ده کړې او له چا ویره هم نه لري. پر دې مسله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې پرلت کوونکو د دوی مرستې ته علاقمندي نه ده څرګنده کړې. متاسفانه د هغوی له لوري په وار وار موږ دا خبره رارسېدلې او موږ اورېدلې هم ده چې علاقه نه لري چې موږ د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر ونیسو. هغوی وایي چې ولسي حرکت دی او د سولې لپاره یې حرکت پیل کړی، نو څوک کار نه ورسره لري. خو که له دې سره هم چیرې نن یې اړتیا پیدا شوه، موږ به خپل امنیتي تدابیر ولرو. د هلمند سولې کاروان تر تقریبا 30 ورځنی پلي حرکت وروسته تیرونی کابل ته ورسید. د سولې لپاره دا ولسی حرکت وای چې ورځ په ورځ خلک ورسره یو ځای کیږي. د دوی ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د سولې یو کاروان چې له پېښوره روان شوی پرون لغمان ته ورسید. بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې هر هغه ولسی حرکت چې د سولې لپاره وي د ځان ملګری ګڼي. د کوچنی اختر په درې ورځو کې د افغانستان د حکومت او سوالو طالبانو ترمنځ اوربند ډېر افغانان د دایمي اوربند ټینګېدو ته هیله من کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغی او له هغوی سره د کتنې پر مهال یې غوښتنه وکړه چې وسوالو طالبانو ته یې د سولې پیغام ورسوي او د اوربند تمدید ته یې وهڅوي. خو وسوالو طالبانو د اوربند د تمدید غوښتنه رد کړې او حملې جاري ساتلې دي. په بادغیس کې یوازې د چهارشنبه په ورځ سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په یوه حمله کې وسوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې 1.5 عسکر او پولیس ووژل. وسوال طالبان د امریکا سره په مخامخ خبرو ټینګار کوي. د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي او په داسې بهیر کې ګډون کولای شي.
له پېښور څخه هم د کابل په لور د سولې یو حرکت خوځېدلی دی او غواړي چې دا حرکت هم د سولې د پیغام د رسولو لپاره ځان کابل ته ورسوي. له بلې خوا د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د سوله ییز چاپېریال د رامنځته کولو په هدف د لوی پکتیا په سطحه د لوی پکتیا د سولې شخ په نامه یو ولسي خوځښت پرون په ګردیز کې خپل موجودیت اعلان په دې ولسي خوځښت کې راټول شوي قومي مشرانو ویلي چې د جګړې په حالت کې د سولې خبرې ممکن نه دي او د دوی په وینا د لوی پکتیا په قومونو کې د داسې چاپېریال د رامنځته کولو وړتیا شته. د دې خوځښت یا حرکت هدفونه په څلورو مادو کې بیان شوي چې تفصیل به له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي په راپور کې واورو. دا راپور د یوه قومي مشر لخوا د همدې موادو په بیانولو پیلېږي.
روان جنگ پردای جنگ ده پو موگ مسلط شوی ده دیدی چخد خلاصون لپاره ایوا به طرپا دوامدار حصه کهو دا حصه با دی پکتیا چخد شروع کهو لوی پکتیا تا ترسو افغان شمولش. دویم دی جنگ دی دوارو خواهو چخد اوربند غالو ترسو سولی تلار آوارش. دریم دی اوربند پا جریان که مذاکرات غالو. سلارم مذاکرات دی اسلامی ارشاداتو ملی او انسانی ارزکتون پا چوکارت غالو او په ټولو د ولایتونو په ولسونو غږ کوو چې زموږ سره دا هڅه او غږ بدرګه.
دا په پکتیا کې د ګڼ شمېر قومي مشرانو او استازو د اته ورځني بحث په لړ کې نیول شوی ګډ تصمیم او پریکړه وه چې په څلورو مادو کې راټول او د پلي کولو لپاره یې د پکتیا ګڼو قومي مشرانو کلک هوډ څرګند کړ. د لوی پکتیا د سولې غږ خوځښت د مسؤلینو په خبره چې په دې خوځښت کې د پکتیا ولایت په 13 ولسوالیو کې د میشت قومونو مشران او استازي ګډون لري او د رامنځته کولو لپاره یې هڅې له هغه وخته را پیل شوي چې وسلوالو طالبانو د درې ورځني اوربند وروسته یو ځل بیا د جګړې سنگرونو ته مخه کړه. د دې خوځښت غړي او د منګلو د قوم قومي مشر ښاغلي جنت خان منګل ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا د 13 ولسوالیو د مرکز په شمول ټول قومي مشرانو راټول شوي وو. پریکړه لیک اعلان کړه او غوښتنه یې وکړه چې باید نور د دواړه ډلې چې نن یو بل ته په مورچل کې ناستي د سولې په خاطر اوربند وکړي ترڅو د خبرو زمینه مساعده شي.
جنت خان منګل نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې له دولت سره د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي او که چیرې طالبان وغواړي پکتیاوال چمتو دي چې د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره پکتیا کې سوله ییز چاپېریال رامنځته کړي.
موږ لویه پکتیا دې ته حاضر یو چې غږ پوکو چې طالبان د نور جنگ نه کوي د سولې دپاره د ځای وټکي. که چیرې دوی دې ته روادار شي چې په پکتیا کې دغه خبرې شروع کوو موږ به دوی ته لابی کو ستړي مشي وایو.
ملک صوفي حبیب چې په دې خوځښت کې د ګردیز د قومي شورا استازولي کې ویل کچېری د جګړې کوم لوري د لوی پکتیا د ولسونو غوښتنو ته مثبت جواب ونه وایي د لوی پکتیا قومونه به دې ته اړ شي چې د جګړې له بل لوري ملاتړ وکړي. دی وایي
د ملت دومره قرباني طاقت نه لري بیا به جهاد څوک څنګه روا کیږي. خامخا به یو ورځ د ملت مجبوري کې چې د بل طرف ته ملګرتیا وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایتي ادارې هم له رسنیو سره په خبرو کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره د امن سیمې په توګه د پکتیا ولایت د چمتو کولو یادونه کړې. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راست له کندوز څخه یو راپور لرو چې کروندګر وایي د ورښتونو د کموالي له کبله د دوی د غنم حاصلات خورا کم دي. لومړی به له سالم محمد صالح څخه واورو چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیلی بیست خپرونې په افغانستان کې د اوربان پر وروستیو موافقو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي په افغانستان کې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د دو اړخیز اوربان پر مهال د لنډې مودې لپاره جګړه ودرول سوه. په دغو ورځو کې په کابل، کندوز، غزنی او نورو ولایتونو کې په زرګونو طالب جنګیالي ښارونو ته ولاړل. ځینو یې له سرتیرو سره سیلفي عکسونه واخیستل او ځینو نورو یو بل ته سره ګلان سره ورکړل. خو د خپرونې په حواله له دې هر څه سره سره وسلولو طالبانو خپل درې ورځنی اوربند تمدید نه کړ او یوازې تیره اونۍ په بادغیس ولایت کې شاوخوا دیرش افغان سرتیري په یوه حمله کې ووژل شول. د ډیلی بیست خپرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګر د یو راپور په حواله ویل سوي چې د روان میلادي کال د جنوري له 1 د افغانستان د ټولو ولسوالیو 14.5% یې یا د افراطي وسلولو په کنټرول یا تر نفوذ لاندې دي. د راپور په حواله په 2018 میلادي کال کې دغه اندازه یوازې 9% وه. د مطلب لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پیشنهاد کړی چې ناټو باید افغانان پریږدي چې تر ممکنه حده د خپل امنیت او حکومت جوړونې لپاره ډېرې هڅې وکړي. لیکوال زیاتوي افغانان باید خپل ټولنیز جوړښت باثباته، خپل حکومت، اردو او پولیس جوړ او اصلاحات پکې راولي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونې هم پر همدې موضوع په دې عنوان لیکنه خبره کړې. داسې ښکاري چې افغانستان وسلول طالبان شایي د ولس کلنې جګړې د ختمولو هڅه وکړي. د لیکنې په پیل کې د ولس مشر محمد اشرف غنی لخوا وسلولو طالبانو ته د اوربند مسأله یاد سوې چې ځینو افغانانو یې هرکلی او ځینو نورو اوربند انتقاد کړی دی. د خبرونې په حواله ځینو تحلیلګرانو او د پخواني حکومت چارواکو د اوربند دغه پیشنهاد یوه ناوړه تجربه بللې ده. خبرونه لیکلي د وسلولو طالبانو لخوا د اختر په دریو ورځو کې د اوربند رعایت شایي دا معنی ولري چې دوی به غوښتل په جدیت سره پر یوه اوربند او تقریبا د دوو لسیزو تر جګړو وروسته په خپلو عملیاتو کې پر یوه بېساري وقفه غور وکړي. افغان حکومت اول د روژې له 8 د کوچني اختر تر 15 د طالبانو په وړاندې د اوربند اعلان وکړ چې وروسته دغه اوربند د لسو نور ورځو لپاره تمدید کړ. خو وسلولو طالبانو یوازې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی وو. نېشنل انټرست خبرونه لیکلي د ولسمشر غنی د اوربند اعلان له زړورتیا ډکه پریکړه وه او وخت یې هم ډیر مناسب وو. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونه شایي ونه کړای سي په یوازې سر وسلول طالبان د سولې مذاکرې ته راولي او په یوازې سر له وسلولو طالبانو سره پخلاینه وکړي. د خبرونې په باور د سیمې په سطحه ناکاره د سایسو هم د افغانستان د سولې پروسه لا پیچلې کړې ده. خبرونې د چین، روسیې او پاکستان یادونه کړې ده.
د کندوز ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې وچکالۍ او د ورښتونو د کموالي له کبله د غنمو په حاصلاتو کې بېساری کموالی راغلی او دې مسئلې دوی اندېښمن کړي دي. چارواکي وایي چې د کندوز د خلکو 80% د للمي مځکو غنمو پوره کوله، خو سږ کال د ورښتونو د نه ورېدو له کبله په دې ولایت کې د څه باندې 100,000 هکتاره للمي مځکو حاصلات له منځه تللي او له کبله د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغله. له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د تیر کال په پرتله سږ کال په کندوز کې د غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې په روان کال کې د ورښتونو د نه ورېدو او د وچکالۍ له کبله په څه باندې 100,000 هکتاره للمي ځمکو کې د غنمو کښتونه له منځه تللي دي او برسیره پر دې په آبي ځمکو کې هم غنم کم کرل شوي دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید حافظ له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د غنمو په پرتله د نورو نباتاتو لکه د زغرو، نخود، هندوانو او د خټکوی حاصلات د قناعت وړ دی.
حدود 1,40,272 هکتار
په روان کال کې زموږ په څه باندې 1,40,000 هکتاره للمي ځمکه کې د غنمو کښتونه د وچکالۍ له امله له منځه تللي دي، خو بیا په هغې ځمکو کې د غنمو کښت د منلو وړ دی او زموږ فني کارکوونکي بزګرانو ته په بېلابېلو برخو کې روزنه ورکوي. بلخوا یو شمیر بزګران هم شکایت کوي چې په روان کال کې د غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت نه پوره کوي، ځکه د دوی ډیری کرنیز فصلونه د وچکالۍ له کبله له منځه تللي دي. دو تنو بزګرانو هر یو محمد نذیر او محمد اسلم د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
وروره، سږ کال وچکالۍ ده، بارانونه ونه شول، بس زمونږ د غنم معلوم چې کرلي وو په هغه مونږ نقص وکړو، بس چې شاید شنه شوي. دولت مونږ سره باید همکاري وکړي او سږ کال مونږ هیڅ چې حاصل محاصل وانخیسته و ټول شیان مونږ وچشل.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري او د هیواد له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په نوموړي ولایت کې 202,000 هکتاره آبي ځمکه او 340,000 هکتاره للمي ځمکه موجوده ده او د دغه ولایت زیات شمیر خلک پر کروندګرۍ او مالدارۍ بوخت دي. او پخوا کلونو کې دغه ولایت د غنمو د حاصلاتو زیاتوالي له کبله د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده.
ازادي خبری مجله اوري.
ساعت و بجې او 21 دقیقې شوې. د جمعې په شپه 43 افغان انجینران، تخنیکی کارکونکي او د هغو ساتونکي د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري وتښتول شول چې لا هم خوشي شوي نه دي. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهاره د ټلیفون له لارې راسره دی. رښتینی صاحب، د دغو انجینرانو او د سړک جوړونې د نورو کارکونکو د برخلیک په باب وروستي معلومات څه دي؟
سروان صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شوراباک د سړک جوړونې شرکت د دشتو څو کاریګرو کورنۍ اوس له وسوال غوښتي چې نیول شوي مزدوران خوشي کړي. دغه کسان چې شمېر یې 43 تنه دي، د تېرې جمعې په شپه د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شوه. د کندهار چارواکي وایي چې په دشتو څو 43 کسانو کې 40 تنه د دغه شرکت امنیتي ساتونکي، 43 تنه انجینران او تخنیکی کارکوونکي او لس عادي مزدوران دي. خو اوس تازه د افغان صداقت په نوم د دغه شرکت مسؤول وایي چې تشتبول شوي کسان ټول عادي مزدوران دي او امنیتي ساتونکي پکښې نشته. د شرکت د مسؤول په وینا دوی ځکه هلته کار کاوه چې وسلوالو په وار وار ورته ویلي وو چې د بیا رغونې د پروژو تطبیق ته اجازه ورکوي. او لکه څنګه چې مخکې مو په راپورونو کې ویلي وه، د دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. طالبانو په یوه خپره کړي پیغام کې ویلي وه چې دوی د دوی د حملې هدف امنیتي ځواکونه وه او د سړک جوړولو شرکت کارکوونکي به بیرته خوشي کړي. اما د شاوخوا 2 ورځو تېرېدو وروسته لا هم وسلوالو دغه کسان نه دي خوشي کړي. او نور نوي خبرې نوي جزئیات دادي چې چارواکو هم تایید کړی دی چې دغه کسان وسلوالو د ډیورین کرښې هغه غاړې د پاکستان د ګلستان سیمې ته انتقال کړي دي.
پخوا تر دې مخکې تېره میاشت په همدې سیمه کې د ټاپي د نلیکې د سروې 6 مامورین د دولت وسلوالو مخالفانو تښتولي وو چې یو شمېر یې ووژل او یو شمېر یې له تښتولو وروسته ووژل. د دولت وسلوالو مخالفانو خو ویلي وو چې د سړک جوړولو او یا د نورو عام المنفعت پروژو له تخریب سره کار نه لري او خنډ کیږي نه. نو د سیمې خلک څه وایي چې ولې د دولت وسلوال مخالفان د سړک جوړولو او د نورو پروژو د کارکونکو مخه نیسي؟
بلې، د ټاپي پروژې دغه پیښه چې تاسو یادونه وکړه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې رامنځته شوه، چې لا هم تر اوسه پورې دغه پیښې مسؤلیت نه وسلوالو طالبانو او نه کومې بلې ډلې اخیستی دي. خو د دغه پیښې په اړه تر پیښې 2 ساعته وروسته وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې وویل چې دوی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ د برمي پوستې په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې ده او هلته یې د سړک جوړولو د شرکت کارکوونکي هم یې ولیدي. دوی ویلي وو چې تر تثبیت وروسته به دغه کسان د سړک جوړولو شرکت کارکونکي وي هغه به خوشی کی.
ډیره زیاته مننه صادق رښتینی و له کندهار څخه چې د سړک جوړونې د انجینرانو او کارکونکو د تښتول کېدو په باب یې وروستي معلومات راکول. وسلوالو طالبانو همداراز تېره میاشت په بغلان ولایت کې د یوه برېښنا کوټ و انجینران البته و هندي انجینران او د هغوی یو افغان همکار وتښتول چې لا هم د دې ډلې له لوري برمته دي. د خوست سلګونه دوکانداران غوښتنه کوي چې حکومت د هغو دوکانونو نوې دعوه طلبي نه اعلانوي چې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې د منظمو قراردادونو په چوکاټ کې جوړ شوي دي. په دې اړه له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ د خوست هر هغو دوکاندارانو او سوداګرو چې د منظم قرارداد له مخې په ښار کې د ملي دفاع وزارت په ملکیتونو کې دوکانونه جوړ کړي د یوې اعتراضیه غونډې په ترڅ کې د مستوفیت له ادارې غوښتنه وکړه چې د دوی دوکانونه د نوي دوطلبۍ ته نه وړاندې کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د حکومت لخوا په مناسبه کچه د کرایې د لوړولو مخالف نه دي، خو ممکن ځینې کسان په قصدي ډول دوکانونه په ډېره کرایه وغواړي. د خوست دیوی خاری اتحاد مشر حاجی جمال تنای وای
ټیم د کنینه د ملی اردو د پته د تشت په منځکه کې جوړ شوی دی. اغه مصطفی صاحب غوړي چې په دین د بای د طلبي وشي او که د طلبي په وشي دغه کسون چې دولته ډیره سرمایه گذاری کړي د کونی جوړ کړای دی او قرضې لوسه وتلې دي دا په څه شکل د جمع کوي. که مصطفی صاحب دې خبره ته زر ور کننن فقط غونډه وکړه بل اخره به میک بل ورځ یو مظاهره وګسي ککله د طلبي په وکړه د یو د کونبه اوس چې په 2000 ور کړای دی دا بل زر ته د طلبي کل وړي لا زر ته چې په د طلبي کل وړ شو دا د عام ولس په کسا کې خبر چول دي.
د خوست خار په سوای لوري کې ملي دفاع وزارت نګدې سلجری بزمک لري چې په د غزمکه کې خوښه څلور زره خام دوکانونه جوړ شوي او خلک پکې وړوکی کاروبار کوي.
زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان یا د پاکستاني طالبانو د نوي مشر د ټاکل کېدو په اړه د اختلافاتو راپورونه خبرېدل، د ډلې پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې نوی مشر او مرستیال یې ټاکلي دي. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
پاکستانی طالبانو پرون خپل نوی مشر وټاکل. د پاکستانی طالبانو یو ویاند محمد خراسانی پرون په یو بیان کې وویل چې نورولی مسعود د دې ډلې د مشر په توګه ټاکل شوی دی. په بیان کې همداراز ویل سوي چې مفتي حفیظ الله د هغه د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. خراسانی همداراز د دې ډلې د مخکنی مشر ملا فضل الله د وژل کېدو خبر تایید کړی او ویلي دي چې هغه د پاکستان پولې ته نږدې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پي مشر ملا فضل الله د جون د میاشتې په 14 نیټه په کونړ کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د تحریک طالبان پاکستان نوی مشر نورولی مسعود 40 کلن دی او د پاکستان په مختلفو مدرسو کې زده کړې کړې دي. هغه د پاکستان د طالبانو د پخواني مشر بیت الله مسعود مرستیالي هم کړې ده. بیت الله مسعود تورن چې په 2000 میلادي کال کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو په قتل کې لاس درلود. داسې ګڼل کېږي چې نورولی مسعود په نویمه لسیزه کې په افغانستان کې له طالبانو سره یو ځای جنگ کړی او د پاکستان پر امنیتي ځواکونو یې هم په حملو کې لاس درلود.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای له وچکالی او سیلاب ځپلو کورنیو سره کافی مرستې نه دي شوې. د هلمند سولې کاروان غړي به نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته درې ورځې پرله پسې تایل کړي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږکال د هندوانو حاصل 10% زیات شوی دی. د عراق پوځ وایي چې د سوریې پر ختیځ په یوه هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال وژلي او په سعودي عربستان کې له 2 لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره له نن څخه ښځو اجازه ترلاسه کړه چې په خپل موټر وچلوي.
د ژوند رنگونه
زه خپل یو دهقان په لوګر ولایت کې بلحال دکانی دا پیاز و غنم و لوبیا و دشن کوم.
دکانی کار تاسو کوي کنه دا څومره سخت ده؟
دکانی خو هغه تر دکانه پورې تر دې خبره ده. دکانی الحمدلله چې پټای د خپل ویم ځکه زمين د خپل بیا څه مشکل نسته. نو هر وخت کې روزمره سړی کور او پاملم کې لګیای خپل دکانم کې لګیایو نو د کال تر اخره پورې څار وخت صحیح کاروبار دهکانی وکی نو نتیجه هم بیا خب مثبت نتیجه لري.
تاسو ویل چې پیاز کاری کنه له نورو شیانو سره، دسې ویل کېږي دغه پیاز ډیر دسې په حساب زر خرابیږي، کرل یم سختي، ساتل یم سختي، تاسو په اکله څه وایي؟
دا صحیح خبره ده، پیاز دا په سبزي کې ډیر زر خرابیږي. چې کله پیاز وښکل سي هغه د پاره که ډیره زیاته تیزه ګرمي ما خرابوي او که ډیر زیات یخې ویم خرابوي، نو هغه بیا زر تجاران زر راځي، بیا زر د بوجۍ کېږي او ځي صحیح نه وځي. نو که باران پې وشي یا تیز لمرې وي پیاز خرابېږي. رښتیا حقیقت خبره.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. اوس بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر. سلام عرض میکنم.